السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرېدو دي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنګي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سری محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سری محکمې نه دي ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداریو سیستم هدف ګرځولی. دا له کله چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیژ ایم د خبرداریو د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتره لاره وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غني شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غني شوو یورانیمو زیرمه چې 60% خالصیت لري اوس 102.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تلا څه باندې 40 کیلوګرامه ډیره شوې. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19 د یوې هلیکپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د روسیې دو وزیرانو له خپل ولسمشر نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. روسیا څه غواړي ترلاسه کړي؟
لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو دپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو دپاره اقدامات وکړي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ دا دی نږدې درې کاله تیریږي خو د پاسپورټ ویش لا هم پیچلی پاتې دی.
تقریبا ما خپل باندې یو نیم کال کېږي ما خپل آنلاین سفرنامه ورته کړی و، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي.
د امنیتي خبرداریو سره سره افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري.
او د اسرایلو صدر اعظم په رفح کې د وړمې ورځې برید یو غمجنه پیښه بللې.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوس شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا اقدام به مسکو د دې جوګړه د دې جوګه کړی څو پریکړه وکړي چې طالبان پر رسمیت پیژني او کنه. تفصیل سفی الله سامیک زیو.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخ ته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لسته لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې په سمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي و چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیا له هغو هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی او په مسکو کې د طالبانو استازی ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیا او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د مسکو تازه دریس په څه معنا دی ازادي راډیو ته وویل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو رپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی و. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیا بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربل او څو وارې د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره فورمې ډکې کړي، خو وایي چې لا هم نوبت نه دی ورسېدلی. یو شمیر نور بیا ادعا لري چې د پاسپورت ترلاسه کول له واسطې پرته ناشونی دي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوي او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
پاسپورت گرفتن در افغانستان؟
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او پنځلس میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده، خو لا یې وار نه دی رارسېدلی.
تقریبا ما خپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین ثبتنام ورته کړی و، نو هېڅ درک یېم نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي، ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاري هم ده په افغانستان کې، په زمین کې ما خپله د بهر دپاره د تګ پلان و، مګر هغه په تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورټ وانخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورټ په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ورورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، آزادی رادیو ته وویل چې په 14 کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه، خو دوه کاله وروسته یې د بایومیټریک وار را ورسید.
متاسفانه که در این 3 اصلا بخاطر
لبد مرغه په دې 3 کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي، او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ رارسیږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمېر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی او د پاسپورت په ریاست کې یې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د 15 پاسپورت رسمي بیه له $30 لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یوه پاسپورت بیه $100 ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوي، خو په تېرو 3 کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر 2 ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په رفه کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه له توندو نړیوالو غبرګونونو وروسته د اسرایلو صدر اعظم دا یوه غمجنه پیښه بللې. بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې ویلي چې ملکیانو ته د زیان نه اړولو له هڅو سره سره یوه تراژیدي رامنځته شوې. اروپایي هیوادونو، ملګرو ملتونو او عرب نړۍ دا برید په کلکه غندلی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
په رفه کې د اسرایلو مرګونو بریدونو توند نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دوشنبې په ورځ ویلي له دې برید سخت غوسه دی او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفه کې عملیات پای ته ورسوي. مکرون په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په رفه کې فلسطیني ملکیانو ته هیڅ امن سیمه نه ده پاتې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل هم په ایکس پاڼه لیکلي د ماشومانو په شمول پر لسګونو بې کوره خلکو د اسرایلو د برید خبر ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي. عربي هیوادونو او ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی ده. پر رفع که ده یک شنبه پشپه ده فلسطینی کدوالو پا کمپ پا برید سره ده هماس ده روختیهی چارواکو پا خبر لگ تر لگه 15 کسان وجل شوی چه پا که خزی و ماشمان هم شامل دی. اسرائیل پر رفع بندی بردونه پا ده خاطر پیل کردی چه گواکی ده امریکا او اروپا لخوا تراغر گرنل شوی دلی هماس او روستی سنگرونه حل تدی. ده یک شنبه شپی تر برید روسته ده اسرائیل و پاوز ویلی و حل تی ده هماس دو مشران وجلی خو ده ملکانو لوجنی هم خبر دی. ده اسرائیل و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ده نړیوالو لتون ده خبرگونو وروسته ده دو شمه پروز پارلمان ته پوینا کې ویل د یک شنبه شپې برید غمجنه پیښه ده. هغه زیاته کړې چې پوځیانو په رفه کې وارد مخه شاوخوا 1,000,000 غیر نظامي خلک ایستلي، خو له هڅو سره سره چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي له بده مرغه یوه تراژیکه تېروتنه شوې. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او پایلې به ترلاسه کړي، ځکه د ده په ادعا دا یې تګلاره ده. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د یکشنبه شپې په برید سره د رفه د کډوالو په پنډغالي کې سلګونه کسان ژوبل هم دي. اکثر یې سخت سوځېدلي، په چرو لګېدلي او هډوکې یې مات دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم چې د مخدره موادو د استفادې پر زیانونو ورټول دی را سره واوري. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو راځو د دې خبرونې یو وروستی تفصیلي راپور را اخلو. هغه دا چې په بامیانو کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کېدو وروسته پوښتنې ولاړې شوې چې ولې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. طالبان د پخوانی حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن و، پر بهرنیانو په حملو د هغوی په وژنه، تښتونې یا برمتنیولو تورن دي، چې ځینې یې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړي یا هم د خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا او نورو په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په امنیتي ملحوظاتو افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشته کې ویلي دوی له بیا واکمنېدو راهیسې تر 5,000 ډیر ګرځندویان افغانستان ته تللي، خو داعش ډله چې د طالبانو تر دویم ځلي واکمنۍ وروسته یې د ګڼو خونړیو مسؤلیت منلی دی د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی ویلي چې په بامیانو کې پر بهرنیانو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نه وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعاوې کوي، طالبان تورن دي چې د پخواني جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرنیانو پیچلې او خونړۍ حملې کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې دوی پر قدرت دي له دغو بهرنیانو سره یې چلند بدل دی. په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي، دغه لویدیځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تورستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کېږي چې افغانستان د تورستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تروریستان د تورستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تورستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلې ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کېږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاروي.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د طالبانو وسلوال له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوګونی غني. دی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلات سره مخ یو په هواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي. د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلی ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره شوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرني ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوس جنباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به وسیږي، خو موږ نشو کولی چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلي او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خدا سپارښتنه داسې وخت کېږي چې د غویي اثور پرته وشتمه د افغانستان تر ټولو یو خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 6 ووژل شول چې 3 د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، د خپل ډول له مخې لومړۍ خونړۍ حمله وه چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پیښه کې 3 افغانان هم ووژل شول او نور کسان ټپیان شول چې 3 افغانان او 4 نور یې د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا وګړي وو. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې ومانه. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش د خراسان ولایت څنګ په بامیان کې په دې حمله سره څو غوښتل ترلاسه کړي او ولې بهرنیان په نښه کړل. د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو شنونکي برنت روبین ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې په وروستۍ حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست.
دغه پیش په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیش کړی، نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم، ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې پر لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي. هغوی یعنی داعش د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود. که لږ شمېر کسان هم هلته ځي، ګمان کېږي لوی خطر به ورپېښ وي.
کڅم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو ور بیا وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نسته. هغه ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. اساسي پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلول څنګه وتوانېدل. د افغانستان په یوه امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه قانونمند او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولی شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پیښې رامنځته کړي چې د هغې خبر رسانه وي. په طور د مثال دغه وروستۍ پیښه چې په بامیانو کې وشوله یعنی دا دنیا ته پیغام ورکړ چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي. نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولی شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بی ثباته دنیا ته معرفي کړي.
خود امریکا د متحد ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حملې پلان کړی سي.
IS does not have the capacity to pose a threat.
The Islami Dawlat dala ya Daesh da war tana lari che da Taliban regime ba khat kum khatar pesh kare. Dai wa das dala nada che pa das muaqif ki wi che da simo da niwulu aw de ta war ta masail la par jagri wuk. Wa haga sa che da Islami Dawlat dala ka wala is haga mashruiyat zan manawul. Che Taliban polis ki danana da tar las ka wul hat sa. Islami Dawlat dali pa Afghanistan ki da Taliban aw mulki ahdaf khilaf pa hamlo sar haga riwayat kamzori ki. چې طالبان تر واکمنۍ وروسته خلکو ته شي او هغه دا چې طالبان وایي افغانستان ته سوله او ثبات راوستلی دي. په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه کړي. دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سوله او ثبات نه دی راغلی.
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو تر څنګ بهرني یوټیوبران هم تللي چې د بیلابیلو ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چینلونو کې خبرې کړې دي. په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیلو ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي شوي خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته. د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډېر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي. خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اردو ویشتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې توقف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي. خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډیرې فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه شوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله دی وکشتای ټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هیله احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلابو را ورسته جلی وسوی جلی د خلکو کشتون ته دونه زیات تاوان رسولی دونه زیات تاوان رسولی ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل سپیره کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري د خلکو سره د کومک وکړي غریبان خلک بزګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی پګرځولی نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کې ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسېدلی.
د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لاسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونې برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډیرېدو دي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې 8 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې ځینې په بند هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړی چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی. د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیو نی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه وی جاری کړی دی.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدې به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښه پردنسی شوې ده. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د معتاد مور په ګډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بل نشي سره ګډوي د هغوی په ګډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن د ریږدلو لامل کیږي په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
نه خو نه صرف زه دا کار نه کوم، تاسو بس هم نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشي کوم.
دا د کمانډان صاحب تلاشي مکه سردار
خواه نه تا څه شی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېرې کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کاربولیا وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیول سوو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدی به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر د نسی شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
لجه
کارخانو څخه 100 لیټر تیزاب، ومان بوټي، رنگ او بیلابیل لاسي کیمیاوي مواد لاسه سوي چې د کیمیاوي نشه یي مواد په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه کال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي په قانې معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کېدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لار اوښتی دي، ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 150 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو،
دا ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 119 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کېږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نعمان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي.
په وجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انداز چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورځ ژوند بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
جدول د تریاک راک زای چې په دغه کې اختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلاب دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزدنی لعمل یخت نیوه و لومرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر دغه ستونزه پیښوي، نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریږد راولي، د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د پارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیدلی شي. پستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشئی مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضی عصبي دوایان هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو، د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریږد په لاملونو کې د نشئی موادو یادونه هم وکړه. نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد په څو میکانیزمو یا په څو میکانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشئی مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشئی مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړي کاږه واږه رواني. بل دا چې نشئی مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشئی مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشئی مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشئی مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، پښو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر ریږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپېږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپېږي او زړه ډېر رپېږي، او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کېږي. او د نشې په آخر مرحلې کې کله چې دی نشې ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د پښو لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کېږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رپېدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوع ټارګېټ یا نښانه کېږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رپېږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوع سټیګما ورته پیدا کېږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کېږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رپېږي یا یې پښې رپېږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رپېدا پیدا کېږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کېږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په آخرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درستې انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپېږي. خو داسې کېدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې، دا شیان ولري او دا نشیان چې دي ډېر زر دي تمساید دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه خوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي به چې مور دی پوډر وهي، پلار دی پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مور هم
چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر درامه کې صدا شل چې اکبر یو بس موټر چلوي دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستوران ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو سپرلی چې رستوران ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر راغلی ستړی مشي
شکر لالا تم ستړی مشي
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
بس انډي والده نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یو ورځ چې پورا هفته دې بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه
دا ځوان زه نه پېژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا
قماندان صاحب هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چارس وروړي شکر نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نو دې ماته پرېږده
شکره و شکره
بله قماندان صاحب
ته دلته راشه
دا راغلم قماندان صاحب
دا موټروانانو ته چارس ته ورکې
څه شی چارس نه قماندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسو بس هم نه یاست پوه شوي
ته را دې خوښه چې زه دې یواره تلاشي کوم
دا دې قماندان صاحب تلاشي مې کوي صاحب دا
خواه نه دا څه شی دي تا خو ویل چارس راسره نشته وګوره ټول بالا پوښتنه له چارسو ډاک دی
قماندان صاحب ما خوشاله کسب زه به ګنایم
ته یو مجرمې څنګه دې خوشې کوم دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشي مواد تاسو ورکوي
قماندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم د هوټل خاوند راته ویل دي چې موټروانانو ته چارس ورکوه او چارس هم د هوټل د خاوند دي صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس ته به یې کوې د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن
نور چارس چیرې دي
نور چارس نشته صاحب
ته له پولیسو سره چالاکي کوې ها ژر راته وایه چې نور چارس چیرې دي که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي
صاحب په دغه پسخانه کې دي وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب ما خوشې کوي
اوهو دا خو سم د نشه‌یي موادو ګودام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه‌یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 21 42 201.